دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
وین احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ډیپلوماټیک واستازولو ته په یو لیک کې په ټوله نړۍ کې د مرستو د ژر تر ژره بندیدو امر کړی. د امریکا د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان چې تر نوي ورځو ټوله بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه تر نوي پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې چې جمعه خپور او تر رسنیو رسیدلې له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولو غوښتي چې موجوده مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د اسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الیگزانډر ماتیو پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې ناورین له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تیره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلي دل چې کلیوالي مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او کوچنیان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یونیچسیر پرون پر خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د ناورینونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 1,500 ډیر کسان زیانمن شوي او د افغانستان ټولو 14 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیره ناوړه حالت تجربه کړی. د راپور له مخې د سلګونو کلیوالو سیمو خلک د طبي پیښو په پایله کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي، ځکه لارې او سړکونه د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي. د تهران والي غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې که په پلازمینه تهران کې اوسیږي وبه نیول شي او له دې هېواده به وویستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړوونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده ویستل شي او افغانستان ته به ولېږل شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د سپاهی پاسداران سمندري ځواکونو پوځي مانورونه پیل کړي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان علي رضا تنگسيري خبرداري ورکړي چې دا پوځي مانورونه د په خبره د هر ډول بهرني يرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کوي. د ایران د سپاهی پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې له ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه لزمکې څخه ځمکې ته راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قماندان علي رضا تنگسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. حماس نن د اسرائیلو 4 برمته کړې خزینه سرتیري خوشې کړي. حماس 4 اسرائیلي يرغمالي په غزه کې سره صلیب ته سپارلي. د دغو خوځو په اړه ویل شوي چې اسرائیلي سرتیري دي. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته د يرغمالو دویمه ډله ده چې د حماس له خوا آزادېږي. ټاکل شوي د دغو خوځو په بدل کې د اسرائیل له زندانونو شاوخوا 200 فلسطینیان آزاد شي. د دغو مېرمنو تر سپارل کېدو مخکې د حماس ګڼ شمېر وسلوال او عام فلسطینیان د غزې په فلسطین څلور لاره کې راټول شوي او دا اقدام یې ولمانځلو. د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وروسته تر هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو په اسرائیل ناڅاپه برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. د روسیې د پلازمینې مسکو په جنوب ختیځ کې د ریزان سیمې والي وایي د روسیې هوایي ځواکونو یو شمېر بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. پاول مالکوب شنبه سهر د دې الوتکو د نسکورېدو خبر ورکړ او وی ویل چې چاته زیان نه دی اوښتی. د مسکو ښاروال هم شنبه سهر ویلي چې د اوکراین د هغو ډرون الوتکو مخه یې نیولې چې د مسکو په لور روانې وي. د روسیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې د اوکراین 940 بی پیلوټ الوتکې یې له منځه وړي چې اکثره یې د اوکراین پولې ته څیرمه د کورسک په سیمه کې نسکورې شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر کارپوهان د جرمونو د نړیوالې محکمې د جکپوړي څارنوال لخوا په افغانستان کې د طالبانو د دوو مشرانو هیبت الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدلو د بهیر د پیل اقدام یو ډیر مهم ګام بللی او ستایلی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ملاتړو ګڼو سازمانونو هم د دغه نړیوالې محکمې د امر د صادرېدو هرکلی کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا غوښتنه غندلې او هغه یو سیاسي هڅول سوې موضوع بللې ده. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر کارپوهانو په یوه اعلامیه کې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو د غوښتنې هرکلی کړی او دا اقدام په افغانستان کې خزنجونو او نورو زیرمنونکو ډلو ته چې د طالبانو د ځورونې سره مخ دي یو ښه پیغام بلل دی.
دا په افغانستان کې د افغانانو پر وړاندې د ترسره شویو بشري جنایتونو په برخه کې د عدالت د تعقیب پر مخ بیولو لپاره یو ډیر مهم اقدام دی. دا طالبانو ته یو ډیر ښه اشاره رسوي چې د طالبانو د مشرتابه غړي د جنسي ځورونې په ګډون د نړیوالو جنایتونو ترسره کولو مسؤل دي چې کېدای شي د نیولو او محاکمې سره مخ شي.
د جرمون د نړیوال محکمې جکپړی څارنوال کریم خان د روان 2015 کال د جنوري په 30مه ویل چې په افغانستان کې د خزون جنوس د پراخ تبعیض له امله د بشري ضد جرمونو په توري د طالبان د مشر هیبت الله اخونزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. د بخر نړیوال سازمان هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. د افغانستان د حقوقپوهان د اتحادیې چارواکو د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د جرمون د نړیوال محکمې تازه اقدام ټولو افراطي ډلو ته یو خبرداري دی.
یک تغییرات و یک در واقع یک تصمیم بسیار جدی در ساختار حقوقی محکمه جزایی بین المللی هست که خوشبختانه میتونه تاثیرات مثبت روی تغییرات دیگری بر دیگر کشورها وارد بسازه و در واقع هشداری هست برای همه افراطیان و برای تمامی نظام‌های دینی و مذهبی که نباید قوانین و مقررات به گونه‌ای تفسیر شود که آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان را محروم بسازد.
با نروژ که در افغانستان پخوانی سفیر شکریه برگزی در پرمختگ ایو بریا گنی
یقیناً د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم به په رسمیت د طالبانو د پیژندلو او په افغانستان کې د هغوی په مشروعیت اغیزه وکړي.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي افغان میرمن تل د جنگي وسلو په توګه کارول شوې دي.
د افغانستان میرمنې د بیلابیلو ډلو لخوا تل د سیاسي ابزارو په توګه کارول شوې دي او په حقیقت کې طالبانو د ښځو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې طالبان د مشان د نیول د امر صادرېدو له غوښتنې وروسته د طالبانو حکومت چارواکو د غوښتنه غندلې او هغه یو سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده.
بیا به هم ان شاء الله د دنیا تهدید و اختر راکرونه نکي هغه به کومه نتیجه ورنکي موږ دې په دې باندې نه ډاروي چې نړیواله د جرمونو محکمه یا احمد نسی
دا مسائل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې لته رڅ باندې دریو کلن رئیس طالبان لشپګم ټولګي پورته او په پهانتونونو کې دنجونو او خزو پر زده کړو بندیز لګولې دي. وای دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویټزرلند په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې نړیوالو سوداګرو ته بلنه ورکړه چې خپل محصولات په امریکا کې جوړ کړي او ژمنه یې کړې ده چې که داسې وکړي نو په هغوی به تعرفې هم کمې کړي، خو خبرداری ورکړي چې کچیرې هغوی خپل محصولات په بل هیواد کې جوړوي ورباندې زیاتې تعرفې ولګول سي. د سپینې ماڼۍ خبریالې انیتا پاول پر نړیوال اقتصاد سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ تر رسنېدو پر اغیزو رپورټ چمتو کړی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړیوال صنعت د مخکښانو په وړاندې ودرید او د نړۍ تر ټولو لوی صنعتي بازار څخه د خپلې برخې د ګټې د موندلو په لټه کې د بهرنیو پانګوالو لپاره دا چلن غوره کړ چې باید د ومني کنه نو د ناوړه عواقبو سره به مخ شي.
د نړۍ هر تجارت زما پیغام خورا ساده دی، را شی خپل محصول په امریکا کې جوړ کړئ او موږ به پر تاسو په نړۍ کې تر ټولو ټیټه مالیه وضع کړو. خو که تاسو خپل محصول په امریکا کې جوړ نه کړئ، کوم چې ستاسو حق دی، نو بیا باید تعرفه ورکړئ.
د ټرمپ پیغام د سویس د داووس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د نورو قدرتونو له پیغامونو څخه جلا و. دوی د عامه او خصوصي همکارۍ په کلنې نړیواله غونډه کې په څو اړخیز بهیر او شریکو همکارۍ ټینګار درلود، چیرې چې پر نړیوالو او سیمایزو ننګونو خبرې وشوې. په هغه کې د چاپریال، جیوپولیټیک او انرژي ترڅنګ د ژوند معیارونو د ودې لپاره د هڅو په شان بیلابیلې نورې ستونزې هم شاملې وې. ټرمپ د نړۍ د دویم ستر اقتصاد چین سره د مناسبو اړیکو غوښتنه وکړه.
Economic globalization is a result.
د اقتصاد نړیوال کول د ټولنیز پرمختګ او ټکنالوژیکی ودې پایله ده او دانشي بندیدلای محافظت کاری ستونزې نه حلوي او سوداګریزي جګړې هیڅ چا سره مرسته نه کوي. مونږ باید د اقتصادي نړیوال بهیر لارښود لپاره له هر فرصت څخه کار واخلو، څو غوره پړاو متحرک ټول شموله او پیاوړي موقف ته ځان ورسوو.
چړونکو اروپا ته د مایع طبیعي غاز رسولو د تضمین لپاره د ټرمپ ژمنو تر شا دلیلونه تشریح کړل. هغه اقدام چې ځینی اندېښنه لري د امریکایانو لپاره به نرخونه لاړ وړ کړي.
د ولسمشر لپاره د بهرنۍ پالیسۍ ریښتینی مهم هدف دا دی چې د روسیې په تیل او طبیعي غاز باندې د اروپا انحصار له منځه یوسي. زه پوهیږم چې هغه په خوا هم په دې نیوه کې کړی دی. په ځانګړي توګه د جرمني د نورد ستروم دوه په نوم د پایپ لاین د اجازه مسأله چې د روسیې پر تیل باندې د جرمني او اروپا اتکا لا زیاته کړي.
او کسانو چې د ټرمپ خبرې همال ته په غونډه کې واوریدې ورسته له خبريالانو سره خپلې ارزونې شریکې کړې. سکال په دې غونډه کې له 130 هیوادونو څخه 3000 کسانو ګډون کړی.
زه فکر کوم مونږ اروپایان د دې خبرو څخه دا انتباه باید واخلو چې مونږ باید د خپل اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره په خپل یو ځای کار وکړو. دا یو دلیل ښیي چې نوموړي ولې ټاکنې وګټلې او هغه دا چې هغه د زور خبرې کوي. تاسو به ښایي له هر څه سره موافق نه یاست، خو هغه په قوت او زور ځواک باندې خبرې کوي.
دا هغه لیدلوری دی چې یوازې پر امریکا متمرکز ده، د نورې نړۍ په اړه هیڅ هم پکې نشته.
د سویس آلپس په دې کوچني ښارګوټي کې د نړۍ د ځینو مهمو مسلو په اړه بحثونه وشول. ښایسته سعادت لامی د انیتا پاول رپورټ، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا نوی ولسمشر ډانلډ ترامپ واکته ل رسیدو څو ورځې وروسته پر روسیې د اوکراین سره د سولې د خبرو لپاره فشار زیات کړی. روسیې د جګړې د نه بندولو په صورت کې د ولسمشر ترامپ لخوا په دغه هیواد کې د ګمرکي تعرفو او بندیزونو د لګولو خبرداري رد کړې دي. نور حال د خبریالی رونیکا بالدارس اګلیسیس په رپورټ کې واوري.
د جنوري د میاشتې په د ژوښتمه د اوکراین د ژپروجیا په خار کې د روسیې د توغندیو په برید کې پلس هاو خلک تلف شول. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام پانه کې دغه برید تصدیق کړی دی او په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د امریکا نوی جمهور رئیس د پنځشنبې په ورځ په دواړو غاړو باندې بیا غږ کړی دی چې جګړه
د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د تړون لپاره هیلمن یو چې موږ هڅه پیل شوې وي او هیله ده چې دا مهم کار تر سره شي.
د جنوري په 22مه جمهور رئیس ترامپ لیکلی و چې په داسې حال کې چې د نه غوړي چې روسیا ځانمنه شي، خو روسیا باید یوې پریکړې ته ورسیږي او کنه د نوموړي په وینا په هر هغه شي چې روسیې په امریکا باندې پلوري په هغه د لوړ مالیو ګمرکي تعرفو او بندیزونو سره مخ کیږي. خو د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف د جمهور رئیس ترامپ دا غوښتنه رد کړې دي.
موږ د خبرو کې په ځانګړي ډول کومه نوې خبره نه وینو، خو موږ خبرو ته چمتو یو.
د ځینو تحلیلګرانو په وینا د ښاغلي ترامپ په جمهوري ریاست کې امریکا یو څه برلاسې ده.
هغه کولای شي چې د روسیې د مرکزی بانک کنګل شوی یو 300 میلیارډ ډالر څخه ګټه واخلي او اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. امریکا یو بهتر فرصت ډالر چې کولای شي اروپایي متحدینو سره خپل اتحاد ته دوام ورکړي او چین هم له ځان سره ملګری کړي.
د سویس د داووس په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په وخت کې د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې اروپا باید اوکراین سره مالی ملاتړ زیات کړي، ځکه چې د روسیې بری په اوږدې مودې کې اروپایي ټولنې ته تاوان رسېږي.
که چیرې موږ د اوکراین سره ونه درېږو، نو زموږ تاوان به میلیاردونه نه بلکې ټریلیونونه وي. نو که اوکراین ماتې وخوړه، نو د ناتو دفاعي وړتیا د بیا رامنځته کولو بیه به له هغه څه چې موږ یې اوس د خپلو لګښتونو او یا صنعتي تولید په اړه فکر کوو په پرتله په مراتبو لوړه بیه ولري.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د اوکراین لپاره په بیړي د سولې ناسم تړون به یو ستره سهوه وي. زیبا خادم، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، آیا ترامپ لما دنیاتو د ډک ګرینلین ټاپو برخلیک بدل کړي؟ د شمالي قطب ګرینلین ټاپو ما دنیاتو ته هغه مهال د نړیوالو پام ورواوشت چې ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل غواړي له ډنمارک څخه د دې ټاپو واک ترلاسه کړي. د شرم دې خبرې د امریکا او اروپا متحدین اندیشمن کړي دي، خو تر اوسه د ګرینلین د معدنیاتو د صنعت د ګټو ترلاسه کولو هڅې به نتیجې پاتې دي. په دې اړه د امریکا جغ د خبريال هنری ریجول د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
د ګرینلین سپین غرونه خپل روښانه رنگ د انارتوسایت په نوم تیږي څخه ترلاسه کړي. دغه تیګه د کلسیم او نورو منرالونو څخه جوړه شوې ده. دا د ګرینلینډ یوازینی فعال منرال دی. انورتوسایت پلاستیک، شیشه‌ای رنګونو، سیمټو او نورو د جوړولو لپاره د نړۍ بیلابیلو برخو ته لیږدول کیږي.
ګرینلینډ د منرالونو څخه ډک یو هیواد دی. موږ تقریبا په هر ځای کې منرالونه لرو.
په دې کې د شنې ټکنالوژۍ د جوړولو لپاره کاریدونکي کامیاب مهم عناصر هم شامل دي.
دا مهال چین د دغه منرال د لیک زنجیر کنټرولوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ډنمارک څخه د گرین لینډ کنټرول ترلاسه کول غواړي. د نوموړي په خبره دا کار د نړیوال امنیت لپاره اړین دی. گرین لینډ او ډنمارک دواړو دا نظر رد کړی دی. خود مدنیاتو شرکتونه په دغه اړه د یو فرصت په لټه کې دي.
د گرینلند سره د نوموړي علاقه خای په دغه سیمه کې زیاتې پانګونې ته لاره هواره کړې. دا کار په گرینلند کې د معدنونو د صنعت د ودې لپاره مهم دی. زه یقینا د دې کار هرکلی کوم. زه فکر کوم دا کار د صنعت له نظره او هم له سیاسي نظره مهم دی. نو موږ باید د گرینلند په تړاو د امریکا او د ټرمپ څخه ملاتړ وکړو.
د گرینلند منرالی زیرمو وزیر وایي دغه سیمه د سوداګرۍ لپاره د ټولو پر مخ خلاص د خود خرچ لپاره نه.
مونږ امریکایي پانګونه غواړو. مونږ د امریکا د بندنۍ او چارو وزارت سره همکاري غواړو. مونږ د څه وخت را پدې خو د دغه کار هڅه کوو.
گرینلند د ترامپ د تیر واکمنۍ پر مهال په 2019 کال کې په دغه سیمه کې د منرالونو د صنعت د ودې لپاره د امریکا سره یو تړون لاسلیک کړی و. د دې سیمه حکومت هیله مند چې یو ورځ به مادني دولت له ډنمارک څخه بشپړ ازادۍ ته لار اواره کړي.
که تاسو لزمه کې منرالونه راوباسئ او له اقتصادي پلوه د گرینلند پر ځان بساینه تمویلوي، نو تاسو اړ یاست چې دلته د منرالونو نړیوال پروسس دوام زیاتېدو ته اجازه ورکړي. تاسو به دا خبره یقیني کوئ چې دغه منرالونه ځای خلکو ته چې معدنونو ته څیرمه ژوند کوي ګټه رسوي، نه دا چې تاسو د استعماري استخراج برخه شئ.
په دې اړه ښکاره لوجستیکي ننګونې موجودې دي. سره له دې چې اقلیمي بدلون د دغه سیمې اوړی راوړوکی کوي، دغه سیمه د کال په زیات وخت کې یخ بندوي. یاد سیمه محدود سړکونه لري. د جزیره پاتې برخو کې د شمالي قطب عجایب موجود دي. د گرینلند خلک فکر کوي چې د دوی سیمه ته د ترامپ د توجه له امله رامنځته شوې سرخوږي به یوه ورځ پایله ولري او د لری قطبي جزیره ته به پانګونه او ان ښایي یو جدا دولت له ځان سره ولري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او په کابل کې یو مېرمن چې د پیرکیو د پخولو کار یې له 2000 افغانۍ څخه پیل کړی وو، اوس بشپړ رستوران لري. د بانوان افغان په نوم دغه رستوران چې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې دی، زیاتره کارکونکي له ښوونځیو محروم نجونې دي. د دې رستوران مشتریان وایي چې د شو خوراکونو ترڅنګ دلته پراتګ د راحتۍ احساس کوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
دا په کابل کې د بانوانی افغان په نوم هغه رستورانت چې مسؤولي کاروبار له 2000 افغانیو پیل کړي او اوس په یو بشپړ خوړنځای بدل شوی دی. د دې خوړنځای مسؤل سميرا وايي کوي ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د دې رستورانت بل څنګه هم پرانیزي تر څو نور مېرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړي.
فعلاً چون کمه که مشکلات اقتصادی فراوان شده، ما تقریبا 35 نفر تونستیم 20 نفر نگاه بکنیم که 8 نفرش مربوط آقایان است، به خاطر که بخش بیرونی است از قبیله شک، از قبیله کباب، شورما، آیس کریم، شیریخ ای کاره است که باید ارتقان پیش ببرم. سه شاگرد ما در 30-35 شاگرد ارتقا کردیم، یعنی بخشای ما دو بخش است، در دو بخش بانوان کار میکنن همراه ما. اما از نگاه آید فیلن ما تا یک آید خالص ندارم که برای خودم مفاد شده باشه. فیلن همه قدر کار کردیم، شاگردایم حرام است، ماش بر شاگردان میتیم.
بل خواه پا دیر رستوران که پا کار بختین جونی مخی در 16 یوزده کون که وی؟ د خوړنځای دغه کارکوونکي که څه هم د ښوونځیو بندېدو او خپلو زده کړو ته اندېښنه لري، خو بلخوا د اقتصادي ستونزو د اوسني حل په موخه له دې کاره خوشحاله ښکاري.
مکتب بودم، مکتب بسته شد، خواستم کورس برم، کورسم بسته شد، خواستم پانتون شروع کنم، پانتونم بسته شد، دیگه مجبور شدم که یک سرگرمی به خود ایجاد بکنم و همدای بی بی جی معرفی شدم و در رستوران آغاز به کار کردم.
قبلا بیکار بودم، فقط پیش از اینکه دوره امارت بیام مکتب میرفتم، صنف 7 مکتب بودم که مکتب بسته شد و دیگه کورس میرفتم، کورس خیاطی میرفتم همراه مدرسه.
بل خواده دی رستوران مشتریان د خوندور خوړو د یادونې ترڅنګ وای چی دلته پراتک ډیر کله دراحتی احساس کوي.
خیلی راحت میبینیم به اینجا همراه فامیل، بعض وقت تنوعی میشه، خانم ها هست، تمام شیره ها یک تنوعی میشه، دیدی بزدیدی میشه و میاییم، غذای خوب لذیذ داره دیگه. ولی ما خیلی خوبه که ما میتونیم بیاییم وقت ضرورت از این غذا استفاده کنیم.
په دغه رستوران که ده بیلا بیلو خوراکونو لکه پیرکی، اشک، منتو، سمبوسو او جرمن رول سربیره کباب، شورمه کباب، آیس کریم او شیریخ هم چمتو کیږي. سمیرا په داسې حال کې د دې خوړنځای هڅه پیل کړې چې تر درې کاله زیات اوسول چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې په اکثریت ادارو کې د میرمنو پر کار بندیزونه لګیدلي دي. شمساریان، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خپرونه.
د امریکا جا آشنا را دو خبرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اورئ.